دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوړي سلامونه. په پروان کې د برېښنا ویجاړې شوې ستنې وروسته له شل ورځو بیرته جوړې شوې او په میلیونونو افغانۍ پرې مصرف شوې. اوس کابل بیا روڼ شو. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکوو او دا به هم واورئ چې له تورنو کسانو سره باید څه وشي. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له سالم محمد سالی څخه اورئ.
د سرپل ولایت چارواکي وایي چې د سنچرک ولسوالۍ پر پوستو د وسلولو طالبانو حمله په شاه تنبول سوې ده. په کندهار کې د یوه افغان وژنې د ټولنیزو رسنیو د کارونکو سخت غصه پارولې ده. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د یوه توندلاري مذهبي ګوند په زرګونو غړي په اعتراض راوتلي دي. د سرپل ولایت چارواکي وایي چې د سنچرک ولسوالۍ پر پوستو د وسلولو طالبانو حمله په شاه تنبول سوې ده. د سنچرک ولسوال نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه ناوخته شاوخوا 200 وسلولو طالبانو له دریو لوریو د دې ولسوالۍ پر پوستو حمله پیل کړه. نقیب الله دقیق وایي چې په توپخانه کلي کې دغه نشته تر نن سهار 5 روانه وه چې په نتیجه کې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
عملیات دشمن عقب زده شد، بیشتر از 15 نفر در دشمن تلفات وارد شده، دشمن 15 نفر کشته و زخمی دارند و متاسفانه در نیروی ما تلفات وارد شده، دو تن از پلیسای محلی ما جام شهادت نوشیدند و دو تنشان جراحات برداشتند. فعلا وضعیت تحت کنترل ماست.
وسلولو طالبانو د دغو حملو په اړه څه نه دی ویلي. بلخو د پکتیا امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه وسلولو طالبانو د احمد ابا ولسوالۍ اړوند مچلغو بند د امن نظم سرتیرو پر پوستو برید کړی دی. د پکتیا امنیه قمانداني ویان سردار ولی تبسم نن سهار ازادي راډیو ته ویلي چې په دې نشته کې دوه د امن نظم پولیس وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د دې حمله مسؤلیت وسلولو طالبانو منلی دی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، په دې حمله کې د 5 پولیسو د وژل کېدو ادعا کړې ده. په کندهار کې د یوه افغان وژنې د ټولنیزو رسنیو د کارونکو سخت غصه پارولې ده. چارواکي وایي چې د امان الله په نوم دغه کس پرون د ارغنداب ولسوالۍ په نقیبي مینه کې په خپل موټر کې د خپلو ماشومانو په وړاندې وژل سوی دی. د کندهار د والي ویند بهیر احمدي ازادي راډیو ته ویلي چې وژل سوی کس د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی او یو نظامي سرتیری و.
د دې سره سره چې دا شکنجه سوله په نړیوالو رسنیو په دې ټولو کې پر اسلامیت باندې یو قسم شک د خلکو پیدا کیږي چې اسلام خو دغسې دین نه دی.
بلخوا یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې وژل سوي کس د کندهار ښار د ملا عمر په سرای کې کار کاوه. په ټولنیزو رسنیو کې د پیښې څو خپره سوي انځورونو کې څرګندېږي چې له برید څو شېبې وروسته اخیستل سوي چې یوه بیرېدلې 4 کلنه ماشومه د موټر په مخکني سیټ کې د خپل وژل سوي پلار په وینو لړلي جسد تر څنګ ولاړه ده. د ټولنیزو رسنیو افغان کارونکو د کوچنۍ لور په وړاندې د یوه پلار وژلو پراخ عکس العملونه ښولي او ډیرو یې دا یو وحشیانه عمل بللی دی. که څه هم تر اوسه د دې سړي د وژلو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو په کندهار کې ډیر وخت وسلول طالبان پر هغو کسانو دا ډول هدفي بریدونه کوي چې یا له حکومتي ادارو سره یا هم له بهرني ځواکونو سره کار کوي. د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د یوه توندلاري مذهبي ګوند په زرګونو غړي په اعتراض راوتلي دي. دوی د اقتصادي ستونزو له کبله د صدر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل رحمان د ازادي د مارش په نوم دغه لاریون تېرې یک شنبه له کراچي ښار څخه پیل کړ. مظاهره چند تېره شپه ناوخته په حکومت ضد اعتراض کې د راغونډېدو لپاره په بس موټرو، بایسکلونو او شخصي موټرو کې اسلام آباد ته رسېدلي دي. په اسلام آباد کې د ازادي مارش ته په خپله وینا کې د پاکستان د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری وویل،
د کله نه چې عمران خان حکومت راغلی نو د ملک د اولس معاشي وجنې شروع کړې ده. د ټکسونو شرعې زیاته کړه چې عام اولس سره سره تاجران د سختو مشکلاتو سره مخ دي. نو د دې ملک ټولو سیاسي ګوندونو په ګډه سره خپل پیغام د حکومت او وزیر اعظم ته ورسو چې نوموړي کور ته د تللو وخت راغلی دی.
د پاکستان چارواکو په اسلام آباد کې سری ساحې ته چې دولتي دفترونه، پارلمان او بهرني سفارتونه پکې دي، د لاریونوالو د ننوتلو د مخنیوي لپاره پر عمده سړکونو پولیس او ملیشه ځواکونه ګمارلي او کانتینرونه یې ځای پر ځای کړي دي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړی استازي براین هوک وایي تهران په سوریه او عراق کې د شیعه مشرتابه لرونکو ملیشو پر تمویل $14 میلیارد لګولې دي. هوک دغه څرګندونې د سعودي ټلویزیوني شبکې العربیه سره په مرکه کې وکړي، خدای مشخصه نه کړه چې ایران دقیقا دغه پیسې له کله تر کوم وخت پورې لګولې دي. په عراق کې د امریکا د برید او د صدام حسین د رژیم تر نسکورېدو وروسته ایران په عراق کې خپل نفوذ پراخ کړی او دغلته د پیاوړو شیعه ملیشو چې ډېر کله له سنی اقلیت سره په کړکیچ کې ښکېل ملاتړ پراخ کړی دی. واشنگتن لا هم له بغداد سره پوځي، سیاسي او مالي مرسته کوي او عراق هم هڅه کوي چې له امریکا او ایران سره په خپلو اړیکو کې توازن وساتي. په سوریه کې ایران له روسیې سره یو ځای د بشار الاسد ملاتړ کوي او د دې ملاتړ لپاره هلته د ایران سپای باستران انقلاب ځواک شیعه ملیشي روزي او پالیه. او د امریکا متحده ایالاتونو پر روسیې تور ولګوه چې په چیلي کې شخړو ته لمن وهي. په چیلي کې د وروستیو ورځو په اعتراضونو او ناکراریو کې تر 30 زیات کسان وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو رتبه چارواکي پرون ویل موږ داسې نښې نښانې لیدلې چې روسیا د بحث د منفي بهیر ملاتړ کوي. دغه چارواکي چې نوم یې نه د اخیستل سوی زیاته کړې چې مسکو په جنوبي امریکا کې د خپل نفوذ د پراخېدو لپاره خپل اقدامات زیات کړي چې ډېر لږ مثبت اړخونه لري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. په پروان کې وروسته له نشته درې اونیو د برېښنا ډنګې شوې ستنې ترمیم شوې او کابل ته برېښنا وصل شوه. د دې ستنو له تورنو عاملانو سره باید څه وشي وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدلی شي. په کندهار کې یو پلار د خپلو کمکویو ماشومانو مخې ته وژل شوی. دا موضوع چې په فیسبوکونو کې ډېر عکسونه خپاره شوي دي تعقیبوو.
د دې سره سره چې دا شکنجه سوله په نړیوالو رسنیو په دې ټولو کې پر اسلامیت باندې یو قسم شک د خلکو پیدا کیږي چې اسلام خود دغه دین نه دی.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې مو اسلام آباد ته د حکومت ضد لاریون کوونکو د رسیدو او د دوی له غوښتنو خبرو. د زمارا زما حق په پروګرام کې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د بایومیټریک رایو په اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د مشر څرګندونې لرو. د کابل او لسو نورو ولایتونو برېښنا بیرته وروسته له نږدې درې اونیو وصل شوه. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي په پروان ولایت کې د برېښنا د ویجاړو شویو ستنو پر ترمیم څه باندې 10 میلیونه افغانۍ ولګېدې. د دغه شرکت رئیس غواړي چې د دغو ستنو ویجاړوونکي دي په علني توګه مجازات شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د دې پیښې د 1 میلیون دوسیه به ډېر ژر لوی څارنوالي ته واستول شي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
تیر شپه د برېښنا شرکت فنی کارکونکو وتوانېدل چې له شلو ورځېنی کار وروسته کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا دوه پرې شوي سرکټونه ونښلوي. د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ازبکستان د وارداتي برېښنا د ویجاړو شوو ستنو او دو سرکټونو په ترمیمولو سباندې 10 میلیونه افغانۍ لګېدلې دي. خاغلی غالب له لوی سرنوالۍ غواړي چې د دغه پیښې عاملین په علني توګه مجازات کړي. د وردګو په ساحه او هم په سالنګ کې داسې کسان وو چې د برېښنا مزي پرې کول. دوی ونیول شول. دغه کسان باید ډېر ژر په علني توګه مجازات شي چې د نورو عبرت وګرځي. کابو شل ورځې مخکې غیر مسؤولو وسلوالو په پروان ولایت کې د ازبکستان د وارداتي برېښنا ستنې د سالنګ په سیمه کې په چاودیدونکو موادو ویجاړې کړې. د برېښنا شرکت رئیس وایي دغو کسانو د دوی د مشر چې د سالنګ په ماماتي مشهور دی له دغه شرکت نه $100,000 غوښتي وو. د ملي امنیت د عمومي ریاست لخوا د لاغه چې د سالنګ په ماماتي مشهور دی له دوو کسانو سره په سالنګ کې د برېښنا د ستنو د ویجاړولو په تور نیول شوی دی. د دغه ریاست د یوې منبع په خبره د نیول شوو دوسیه به ډېر ژر لوی سرنوالۍ ته ولیږي. په افغانستان کې د برېښنا د ستنو ویجاړول نوې خبره نه ده. د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل نه تر اوسه کابل، غزنی او کندهار ولایتونو ته د وارداتي برېښنا ستنې په 100 مواردو کې زیانمنې شوې دي. د دغو پیښو لاملونه جنګ او د دولت وسلوال مخالفین ښودل شوي دي. افغان حقوق پوهان وایي د افغانستان د جزا د کود له مخې د برېښنا د ستنو ویجاړول جرم دی او عدلي او قضایي ارګانونه باید له تورنو سره قانوني چلند وکړي. وحید فرزي وایي
بعد نظر داشت مواردی که در کود جزای افغانستان پیش بینی شده
د افغانستان د جزا د کود په 318 ماده کې د عامه ملکیتونو د ویجاړولو پر وړاندې د حبس اکثر حد یو کال پیش بینی شوی دی، خو په 14 ماده کې د زیان د جبران پور کولو هم حکم شوی دی.
که څه هم د افغانستان د برېښنا شرکت د برېښنا د ستنو د ویجاړولو د مخنیوي لپاره د امنیتي ځواکونو په مرسته تدابیر نیولي، خو د دغه شرکت رئیس امان الله غالب وایي د برېښنا د ستنو په ساتنه کې د خلکو همکاري ضروري ده.
کابل ته برېښنا بیرته وصل شوه، د خان محمد سین په راپور کې مو تفصیل واورید، لیکن دا خبره ډیره روشانه نه شوه چې هغه کسان چې له عامه شتمنیو سره دا ډول چلند کوي او پای الوزوي له هغوی سره پو له حقوقي پلوه باید څه وشي. د حقوق پو کبیر رنجبر له کابل په ټلیفون را سره دی. رنجبر صاحب، د حقوقي د حقوقو له پلوه هغه کسان چې عامه شتمنۍ ویجاړوي د افغانستان د جزا په قانون کې څه سزا ورته تعین شوې ده؟
هغه سزا خو مشخصه ده. واقعا خپله د عامه شتمنۍ خو دو رنگ دی، دو شکل لري. یو دا چې یو سرک څوک ورانوي چلته خلک پی باندې تیریږي، یو پل ورانوي او یو مکتب ورانوي چلته، یو تعداد افراد و اشخاص لغه د استفاده کوي، وړکې ورځي هلته نشي ورتلی، او یو شکل دی تخریب دی عامه ملکیتونه ده چې هغه یو نوع د تروریستي عمل دی. مثلا د دغه برق د پایو ورانول یو عادي شکل د تخریب د ملکیت، خو هغه د چا د اعظمي جزا ورته تعین شوی دی چې یو کال د په قانون په کود د جزا کې. مګر دغه خپل تروریزم تنها وژنه د افراد نه دي ما پاتشي ده. دا خو داسې یو عمل چې هغه تیرو کانو خلکو ته ضرر رسیږي، او هغه ضرر مستقیم ضرر دی په عین زمان کې دولت ته هم خساره رسیږي، ولې د ده هم هغه اداري متضرر کیږي، شفاخانو ته ضرر رسیږي چې امکان دی مړینې د افرادو ده چې یو تعداد اشخاص په ریکبري کې دي، او هلته دغه برق چې قطع کیږي هغه وسایل چې هغه پورې دوی وصل دي هغه وسایل له کاره وریږي، او امکان درته دی چې یو تعداد خلک مړه شي. په دغه حالت کې هغه د حکم د قضا او د محکمې بل شان دی. زه په دې عقیده یم چې دلته یو نوع د تروریستي عمل هغه په دې حکم په دې باید صادر شي، او د دې کچه د جزا خورا جګیږي.
رنجبر صاحب، دغه اوس د برېښنا په برخه کې دوه پیښې سوي دي، یو په پروان کې پایې الوزول سوي دي، او بل لور ته په میدان وردګ کې داسې ښکاري چې د سیمانو د شکولو له خاطره برق قطع شوی دی. د دغو دواړو پیښو ترمنځ له جزایي پلوه څه توپیر شته؟
فرق دی. مثلا دغه هغه بل نوع ده د جرم سیمان سکول سوي دي. هدف چی و؟ که هدف دی چې د غوښتل هغه وړکې وږي وو او غوښتل دا خرڅ کړي، دا یو غلا وه، عامه ملکیت ته صدمه ورسېده، او هدف او نیت بل شی و. هلته هغه حد اعظمي جزا یو کال دی زما په عقیده. مګر د پروان د پایو زمان زولل هلته واضح یو تروریستي عمل دی چې هلته هغه لکه څنګه چې وړاندې ما هغه تفسیر دې مسلې وکړه، تعبیر مې وکړ، هلته جزا کچه باید ډېره جګه لاړ شي، او به او دا جګه همزي. ولې هدف خو دا نه و چې دی له دغه پایې له ورانولو نه یو څه ګټه ترلاسه کړي.
لیکن رنجبر صاحب وبخشئ، د راپور له مخې دغو کسانو چې په پاروان کې پایې الوزولې دي، په سالنګ کې دوی له برېښنا شرکته د $1,00,000 غوښتنه کوله، نو دا هم بیا یو ډول جرمونو ته نه ګرځو د تروریزم پر ځای؟
هماغه سی کیږي که دا هغه واقعي هدف د دوی هماغه $1,00,000 یي، دا هغه دی، دا هماغه اول شکل دی. او که دا سیاسي نیت پکې هغه یي، او هغه دا شر دی لپاره چې دولت متضرره کی او خلق ناراضه کی له دولته، او هغه سیاسي اهداف پکې نغښتي، په هغه حالت کې هغه تروریستي عمل دی. او دا چې $1,000,000 وښتي دی، دا هغه اقتصادي موضوع ده او سیاسي نیت پکې نغښتی نه ده. هغه قانون د جزا مثلا یو کال هدا ازمی حبس تاکل دی چې زه فکر کوم چې په دغه ماده د قانون جزا کې هم پاینده کې باید تغییرات راشي کچه باید تغییر وخوري لدې لپاره چې دغه باید زمان کې چې ته ګټه ترلاسه کوله ډېر زیات خلک هم متضرر شو دغه جبران د خسارې هم خورا کچه جګه دی.
دلته یو بله موضوع هم ده، مثلا په یوې پیشه کې پلاس باندې یا په پلاس باندې یا په انبور باندې سیمان قطع شوی دی، په بله پیشه کې چاودیدونکي مواد د پایې لاندې ځای په ځای شوی دی، دا هم د جزا په حکم کې تاثیر رامنځته کوي.
ولې نه کوي؟ د دې لپاره چې هغه کوي چې هلته هغه شدت لري دغه عمل شدید دی، هغه اعظمي جزا یو کال دی، نو ده ته حتما یو کال جزا ورکوي. مګر مهم دا دی چې نیت آیا سیاسي و او که اقتصادي. که اقتصادي سلپسلو کې هغه حد اعظمي جزا چې یو کال ده لږه نه تجاوز نشي کولی محکمه او حکم نشي صادرولی، او که سیاسي بغیر ده مفکوره پکې او هدف سیاسي په حالت کې تروریستي عمل دی، او کچې د جزا باید ډېر جګه لاړه شي.
یو بله پوښتنه رنجبر صاحب، که چېرته فرضاً یو کال حبس دغو کسانو ته وټاکل شي، په ورته وخت کې حکومت له دوی نه تاوان هم غوښتی سي؟ مثلا په دا پای چې په کابل په سالنګ کې الوزول شوي دي، په دې باندې په میلیونونو ډالر بیرته لګېدلی.
سل په سلو کې د خپل قانوني جزا کېسته، په کور د جزا کېسته چې دا دوی تعین زمان کې چې دوی هغه حبس باید تیر کړي، دوی آزادی سلبیږي، دوی مکلف دي چې جبران د خسارې ورکړي که هر څونه وي. دا خو هغه ده په قانون کې راغلی ده.
رنجبر صاحب ډېره مننه چې په خپرونه کې راسره شوی. کور مو ودان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد ولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او ریز مشپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي. وړاندې د افغانستان موضوعاتو ته بیا ورګرځو، خو اوس به اسلام آباد ته مخه کړو. د پاکستان د حکومت ضد لاریون اسلام آباد ته رسیدلی دی او دوی بیګاش پر رسیدلی دی. غالبا ظفر کریمی د مشال راډیو خبریال په سټوډیو کې راسره دی، دوی موضوع تعقیب کړی دی. کریمی صاحب، څرنګه دا لاریون کوونکی ټول اسلام آباد ته رسیدلی دی او کنه ځینې نور کسان لا هم په لار دي؟
شیبر صاحب، دا کوم لاریون چې دی مولانا پزرمان دی ته د ازادۍ مارچ نوم ورکړی دی. دوی د حکومت په ضد باندې دا لاریون شروع کړی دی. د اکتوبر په 20مه د کراچۍ نه دا شروع شوی او بیا د سند او پنجاب په مختلفو برخو باندې دا تیر شو. بیګا ناوخته د اسلام آباد ته ورسېدو. په دې کې نه یوازې د مولانا فضل الرحمن د ډلې یا دغه د تنظیم ګوند خلک دي، بلکې په دې کې د اپوزیشن د نورو تنظیمونو لکه مثلا خاص کر پښتانه نېشنلیست چې کوم دي ملت پالي، دا غوي هم پرون د دې مولانا فضل الرحمن در رسیدو نه مخکې وایي اسلام آباد ته رسیدلی او د پېښور او د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو برخو نه خاص کر د عوامي نېشنل ګوند پلویان او مشران، همدارنګ د قامي وطن ګوند پلویان او مشران وایي ټول اسلام آباد ته رسیدلی دي. دوی ته هغه ځای چې حکومت ټاکلی په اسلام آباد کې دوی وسالته ناستی، او نن مولانا پزرمان اعلان کړی دی چې نن د جمعې د مانځنه وروسته به دی وینا کوي او التبا جلسه کیږي. به دغه نن وروسته به دوی تصمیم نیسي چې دوی پاتې شي دغلته په اسلام آباد کې کنه، بیا لکه چې مخکې څه کوي هغه نن د جمعې مانځنه وروسته چې کوم د مولانا پزرمان تقریر دی یا وینا ده پاږی کې باغ وي.
تر دې مخکې هم مولانا فضل الرحمن په کراچۍ کې چې کله د احتجاجونو شروع کړل خپل وینا یې وکړ، پاغه وینا کې یو خبره دا و چې د په عمران خان ژغو کچې دی باید له دندې لري شي. بل ورته د کشمیر مسله دوی یادوله. د دې کشمیر په مسله کې هم د عوامي نېشنل ګوند په څیر دغه ګوندونه شامل دي، او کنه د عوامي نېشنل ګوند په څیر ګوندونه او ډلې دوی یوازې د عمران خان د لری کېدو غوښتنه کوي.
د مولانا پزلمان اصل کې څلور غوښتنې لري، کوم چې هغه د اول سر نه وی چې دوی چې دا کوم احتجاج شروع کړی دی یا مظاهری شروع کړی دی، څلور غوښتنې پکې یخې دي. اوسه پورې په هغې کې یوه دا ده چې لکه څنګه چې تاسو ویل چې عمران خان دې استعفا ورکړي. دویمه خبره دا ده چې په پاکستان کې کم تیر کال انتخابات شوي وو په جولای کې، نو ټول اپوزیشن ګوندونه په هغه باندې سختې نیوکې کوي. نو مولانا پزرمان وایي چې د پوز چې پوز دې نه ګمارل کېږي هلته د رای ورکوونکو په مرکزونو کې او داسې انتخابات دې وشي. دویمه شوه. دریمه دا ده چې د پاکستان د احتساب کا مقامی اداره د نیب اغي د لکه د پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نون مشرانې نیولې دي، او دغه شان نور مشران هم دي، نواز شریف او د زرداری په شمول باندې نور. دوی وی چې هغه دي خوشی شي. او څلورم مولانا پزرمان دا غوښتنه کوي چې د پاکستان په اساسي قانون کې کم اسلامی دفات دی داغی خوندیتوب دی یقینی کړی شي. نو دا څلور غوښتنې دي. په دې کې ملت پالې چې کوم دی هغوی د ورته غوښتنې لرلې د دې نه مخکې ټولې نه، خو لکه همدغه شان غوښتنې لکه خاص کر په انتخاباتو کې د مبینه درغلۍ چې دوی وایي چې په هغې کې درغلۍ شوې، حکومت تل تورونه رد کړي هم دي، همدغه شان د وزیر اعظم د استعفا کومې غوښتنې چې دي، په دې کې ملت پالې دوی سره شریکو مخکې نه.
د درغلیو مسله تاسو یاد کړئ، د انتخاباتو باندې ډېر وخت تیر شو، نو ګمان نه کوي چې دا غوښتنه شایي د جنو کسانو په ناس باندې ډیره ده ډیره سمه غوښتنه نه وي.
د انتخابات چې شوې دي دغې نه وروسته په دې باندې داسې ترنګلتیا روانه ده، کړکېچ شته د سیاسي ګوندونو ترمنځ. په دې کې خاص کر مولانا پزلمان د اول سر نه ډیر زیات د دې مخالف وو، بلکې هغې نور د اپوزیشن نور ګوندونه چې دي، خاص کر دا لوی دوه ګوندونه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون، دوی ته ویل چې ان موږ پارلمان ته نوزوالته چې کوم لوړه یا غا سوګند دوی پورته کوي چې دا موږ نه کوو ځکه چې په انتخاباتو کې درغلي شوي. دوی د اول سر نه دا وی او نور ګوندونه هم ورسره دا مني، خو به د اپوزیشن ګوندونو خپل منځ کې په هغه وخت کې داسې ناستې وشوي او دغې نه وروسته دوی په دې رضا شو چې پارلمان ته لاړ شي. نو پارلمان ته اوس دوی تللي دي، خو دا خبره روانه ده چې یاره په انتخاباتو کې درغلي شوي دي، او خاص کر دوی به په پوز باندې نیوکې کوي چې هغوی هلته ناستو. خو د پاکستان انتخاباتو کم کمیشن چې دی یا واکمن تحریک انصاف ګوند چې دی، هغوی تل دا ردی، هغوی وایي چې نه انتخابات چې وغه ډیر شفاف شوی دی.
د کشمیر موضوع ډیره یاده نشوه. د کریمی صاحب د کشمیر پرون هم په دوو صوبو باندې هند بدل کو، تر دې مخکې هم د کشمیر وسه ډیر ګډوډ دی. څرنګه د کشمیر پیښه به د دغه پرلت غوښتنې پیاوړي کړي او کنه؟
د اکتوبر په 8مه چې کله مولانا پزلرمان د کراچۍ نه د لاریون یا د ازادۍ مارچ په نوم باندې چې کوم دغه احتجاج د دای شروع کو، نه هغه ورځ په پاکستان کې د کشمیریانو سره د یووالي ورځ هم دوی ون منځله. دوی ویل چې دا کوم کشمیریان چې دي دا غوي سره مطلب زمنګ یووالي سرګندونه کو، خو دا غینه را ورستو د دوی چې کومې غوښتنې دي د لاریون، په دې کې داسې نه ښکاري چې دوی د کشمیر موضوع داسې راپورته کړي. دوی زیات نه زیات په دغې څلورو موضوعاتو باندې ډېر زیات ټینګار کوي، په دې خاص کر د لاریون په اوس دا چې د دې جمعې مانځنه وروستو چې مولانا پزلمان خپله وینا کوي، هغې کې دې څه وایي، هغې کې د کشمیر موضوع یادوي که نه یادوي، نو دا به بېله موضوع ده، هغې ته به انتظار کول.
کریمی صاحب، له لمانځه وروسته به بیا هم تاسو ته زحمت درکړو، په دې برخه کې به بیا هم ستاسو نظر واخلو. مننه.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
میکنم. لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
نامعلوم وسلوالو تیره ورځ د کندهار په ارخنده ولسوالۍ کې یو کس د خپلې درې کلنې ماشومې په وړاندې وواشه. د دغې پیښې انځور په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو او د خلکو سخت غبرګونې را وپاروه. خلکو دغه پیښه غندلې او دا یو وحشي او بېرحمه عمل بللی دی. په ټولنیزو رسنیو کې د پیښې یو خپور شوی انځور کې چې شایي له برید څو شېبې وروسته اخیستل شوی وي، څرګندې شي چې یوه وېرېدلې څلور کلنه ماشومه د موټر په مخکنی سیټ کې د خپل وژل شوي پلار په وینو لړلي جسد تر څنګ ولاړه ده. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
اته دیش کلن امان الله د کندهار د ارغنداب ولسوالی وسیدونکو وو. هغه تیر ورځ نه وخت د دغه ولسوالی په نقبی مینه کې د خپل درې کلنې ماشومې په وړاندې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو سره ووژل سو. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوی کس یو نظامي سرتیری و چې له خپلو ماشومانو سره یو ځای په خپل موټر کې کندهار ښار ته د سودا اخیستلو لپاره روان و چې وسلوالو موټرسایکل سپرو ورباندې برید وکړ.
کور د ځینو ضرورتونو در پوره کولو دپاره یې خپل اولادونه هم د ځان سره کښېنولي وو او غوښتل یې کندهار ښار ته راشي تر څو د خپل کور د خوراکي توکي او ځینې نور ضرورتونه پوره کړي او بېرته کور ته ولاړ شي. بدبختانه د هېواد د دښمنانو له لورې ورته کمین نیول سوی وو او د خپلو کوچنیو اولادونو مخ ته ترور او په شهادت رسېدلی دي.
د والي ویان وایي برید کوونکي تښتېدلي خو پولیسو یې لټون پیل کړی دی. بلخوا یوې امنیتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوی کس د کندهار ښار د ملا صاحب په سرای کې کار کاوه. د دغې پېښې انځور په ټولنیزو رسنیو کې خپور سو او د خلکو سخت غبرګون یې راوپاروه. خلکو دغه پېښه غندلې او دا یې یو بېرحمه عمل بللی.
هغه ماشومه چې کله د پلار سره په څنګ کې ناست وه هغه به تلل یا میلې ته به تلل یا به د قریبانو دوستانو کره تلل. هغه ورته ګوري او یو ظالم راولاړېږي د هغې مخ ته یې پلار په شهادت رسي. دغه تاثیرات فکر نه کوم چې دغه ماشومه دې ژوندۍ او د دې له فکره دې ووځي چې یو چې پلار یې د یو ظالم له لاسه په پام محضر کې ویشتل کېږي او دا داسې بې وسه ورته ګوري او همداسې بې وسه مایوسه پاتېږي.
اصلا خو مار قتل پسله وژنه د اسلام د لحاظ د افغانیت د لحاظ یو ناروا عمل دی. بل د دغه کوچنی تر اباده پورې به د دې کوچنی دغه حالت تیر نسی او دا به ذهنن شکنجه وي. د دې سره سره چې دا شکنجه سوله په نړیوالو رسنیو په دې ټولو کې پر اسلامیت باندې یو قسم شک د خلکو پیدا کیږي چې اسلام خو دغه سې دین نه دی او دا په اسلامي ملک په اسلامي خاوره کې دا کار تر سره کیږي.
باور وکړه چې د کندهار او د انسان د نامه څخه مې کرکه وسوله چې انسان دغونه بې رحمه کېدلای شي چې د درې کلنې ماشومې و مخ ته د هغه د کورنۍ یو غړی په ډزو ویشتل کیږي بیا وژل کیږي. زما په نظر ایوان هم دغونه بې رحمه نس کېدلای.
د پیش مسولیت تر اوسه چا نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په کندهار کې د هدفي وژنو ګراف لوړ سوی او په هره اونۍ کې څلور تر پنځو پورې بیلابیل کسان ترور کیږي.
تاسو له پیغامونو
د یارات ماجورو د شرک سر د کمپس کې غږیږم او پرون غوړ مورز مرته سرویر او تلې د ماجر اصلي ماجر په دغه منطقه کې دی په شرک سر د ریګریشن کې نسبا کورونا ورسکه پریښوله نسبا کورونا سروې کړی دی او دوی وای دا جایان دي جایان کې دوی او په ماجر آباد او په کادستان کې ټول سروې کړ مرته چراله پر مر باندې د جایان نوم یې شه دی او هغه اگر د جای خلک سروې کړی دی مر سره دا ژلم دا خلک کوي او که زموږ ژغ اوري زموږ دغه مشکل دی حال کې کیال نه کې دا خلک د غټ ستړیا سره د غټ حالات سره مخ دي. وسلام.
السلام علیکم. زه د لوی لوګر نه خبرې کوم. د مالو دولت نه دا غوښتنه ده چې کله پاکستان وړو راځي او کله قزاقستان راځي په دا دوه میاشتو کې کوم 200 روپۍ جکسوي وړو خوارو غریب نه شي اخیستلای. خلک کار نه لري بیکار دي کار نهسته بس وروره وړو مم جکل په دې باندې باید بیخي په وړو باندې ټیکس وانه اخیستل شي او تجار هم باید دومره ګټه وکړي چې انصاف والا ګټه وکړي نه بې انصافه. دغه ما غوښتنه ده دا به مغټ کومک له خوارو او خلک د سبا او د بیګان نه لري بس وروره په یو بوجۍ کې 200 روپۍ فرق کړای ده په دا دوه میاشتو کې نور په مخه ښه.
هلمند ولایت تناوی د ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو زه دا وایم چې موږ د سراباد برانډو علاقه کې اودانه مکتب دی چې دا ولې موږ ته نه جوړې دا را په جوړ شي او دا کوپراتیک ته لار ته ولسوالۍ پورې بعد دا راته شګه چې وشي ځینې موږ نه راوتای چې نه شي کېدای ستاسې خراب لار دي. نو کومه ولسمشر ته یا مستر دا کومه د امنیت خبرې خبرې ډېر مننه د خدای په امان وسلام. ازادي راډیو هلمند.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ازادي راډیو د اس ام اس سنو د خبرېدو وخت را رسېدلې دی، خو له بده برخه بده مرغه تخنیکي ستونزه لرو، نو ستاسو اس ام اسونه نشو لوستلی. هڅه به مو دا وي چې په بله خپرونه کې له تاسو سره د ستاسو راستولې اس ام اسونه د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره هم شریک کړو او ویل ولو. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. که چیرته تاسو غواړئ چې د ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون له لارې خپل پیغامونه ثبت کړئ، نو زموږ د اوتومات ټلیفون شمیره دا ده 0000 8 0 0 داخلي شمیره ده.